کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې شوې ده، چې د امریکا له لوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قومندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته شوې. افغان چارواکي هیله ښیي چې دا تازه کړکیچ چې د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې هم په همدې خبرونه کې درسره شریکو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله استانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی ده: افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نور کسانو د وژنې د جنازې د وژنې په غبرګون خلک راټول شوي وو. پوره خبرونه: د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
ښاغلی دانشوی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایرانی لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې یو ورځ وروسته وکړه. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دغه وزارت مرستیال ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخیر طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبر اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2219 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې مخکې د 2019 کال په وروستیو کې ادعا وکړه چې د دغه کال په جریان کې د ملکیانو د 49% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمېر وسلې نیولې. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکندرخېلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوي او د دې تر څنګ درې میره کلاشینکوف یو دربین نیول شوي دي. د دغو موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوي نه دي، خو د امنیت قوماندانۍ هڅې روانې دي تر څو عاملین هم پیدا کړي.
ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغونه په لاس کې نیولي وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې یا ګرین زون په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شو. د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال قاسم سلیماني، د هشت شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. هغه دا خبره پرون په فلوریدا ایالت کې یوې غونډې ته وکړه. سلیمانی له شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلاوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني تر وژلو 24 ساعته وروسته یو بل برید هم شوی دی. په دغه برید کې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی شپږ کسان وژل شوي دي. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او ګڼې سیمې ګواښي. مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي اور زیاتو سیمو ته وغځیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن هغو شاوخوا 3000 اور وژونکو ته د فعالیت د پیل امر کړی چې د اور وژنې د مخنیوي لپاره چمتو شوي وو. ماریسن نن په دولتي تلویزیون کې غږېده او ویې ویل راتلونکي 24 ساعته ډیر سخت وخت په مخکې لرو. اوس وخت ګواښ د استرالیا ملبورن او سیدنی ښارونو ته پیښ دی. ویل کیږي چې د سیدنی ښار هوا تر بل هر وخته ډیره زیاته ککړه شوې ده. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې اور لګېدو شاوخوا 30 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي. نږدې 5.5 میلیونه هکتار ځمکه هم د دې اور لمبو سوځولې ده. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمېنې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونو او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي. د چارواکو په وینا د ژغورنې ټیمونه د هغو خلکو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د خټو او اوبو لاندې پاتې دي. د استرالیا د انډونیزیا د مرکزي سیمو لسګونه ساحې د درنو اورښتونو او سیلابونو په خاطر تر اوبو لاندې شوي. په تېره یوه لسیزه کې دا څو ورځې د سیلابونو راوتل او درنو اورښتونه بې سابقې او خطرناکه بلل شوي دي. د خرابې هوا دوام د برېښنا بندښت او سابل عبوري سیمې د ژغورنې هڅې ځمانی کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 کسان په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. وړاندوینه شوې چې راتلونکي څو ورځې به هم درانه ورښتونه وشي چې وضع به لا خراب کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله ښیي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جوړې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوې شخړې په اړه داسې وویل.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په تړاو به طرفه پاتې نه سي، اغیز به یې د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه های ګل سلیمان خیر:
موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانیانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه استغول لرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبل اندېښنه وشوده. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي.
د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر د اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلفاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
حقیقت صدی او تندې څانګې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. له ازادي راډیو سره اوسئ. افغان حکومت هیله ښیي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته سوي وضعیت څخه تر اخري ډلې ګټه واخلي. نورحال د فیروزې عزیز په راپور کې:
ورسته له هغې چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نښه کړ، د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هیله من دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هېواد د سولې په پروسې منفي اغېز ونه کړي.
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لرې او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغېز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو د منطقې کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ. دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان لوازمونه هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي، او هم د سعودي له لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان څخه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید د مندشانه په دې مورد کې عمل وکړي، او د تلون کې بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ پاړه د ولسمشری مړی له دریز هرکلای کوي. د افغانستان ولسمشری مړی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، افغان خاوره باید د هیڅ کونډي پر ضد نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، راپور خموار د پامدیال کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به یې د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې دا پخپله په دې هیواد کې ناامنۍ پراخولی سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې په ګډه به وو.
ایران زمونږ همسایا دولت ده، او د ایران نه هېڅ مونږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په مونږ ته مشکل پیدا نه شي. مونږ خپل سیاست، داخلي سیاست باید د امریکا او د ایرانیانو په مخبر کې عادلانه او مساویانه استغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نه شي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل دی جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی؟
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپل بی طرفي اعلان کړه، بی طرفي وساتله، ویل چې باید افغانستان د خاورې نه په هیڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران د امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي، او باید داخل نه شي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده، دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسې په اند؟
ما همدې خاطر درته ویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاط، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونیولي، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز وي تاسو په نظر باندې څه ډول له کومې لارې به اغیز وي؟ مثلا
اغیز د دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانه علت ایرانیان. که چېرته موږ بې طرفانه سیاست غوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه، د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه، نو افغانستان طبعا بې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان د چاپ وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران یې خو ایران یې خو د افغانستان کپیټر
په وسیله باندې مثلا د غواخونه تهدیدونه او نامي په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري ایران یانو ته د څورې مخکې د قطر نه د حیات د طالبانو ایران ته راځي ایران خپل ویلي دي چې ځینی طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوي د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې نه راغلي دي دغه په غرب د کابل کې موجود دي همدا خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و دوستانو دغه زموږ یو شمیر عام افغانانو هم په افغانستان باندې د ایران او امریکا د دې تازه کړکیچ د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لازادي رادیو سره شریک کړي چې په ګډه به یې سره وورو.
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکی د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازه چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې ګواکې د افغانستان پر امنیت په منفي تاثیرات ولري خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول اوسېږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نوم محمد لطیفی دی ایرانای جنرال ته د امریکا لخوا پرون ووژل شو نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او څه ستونزمن سي افغانانو ته هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري په ځانګړي توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیا کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکو په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما خپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کول شي یو سولیز منځګړیتوب دی وکي او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کې چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده دوی د یو سولیز ګډون په هیڅ باندې دوی د ګډون وکي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ازادي رادیو لوونه تروو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیات کې د ملکی وګړو د ډیری ټول کبل اندیشنه لري. د کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکر خو غوړي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غشتن ورو سلاغ مطرح کیږي چې تازه د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې لوزرو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله وشته ده. طالبان بیا د څرګندونی ردوي او د ملکی تلفاتو پړه پر افغان حکومت او بهرنیو ځواکونه جوړوي. د دې راپور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورستۍ شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشر دوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسېږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راښکل سوي او پیچلې سوي هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري منچاودنو او غلچکی حملو کې وزر درې سوه یو نبی ملکي افغانانو ته مرژو بلاوخته. د دغه وضعت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 5122 نور ټپیان سوي دي. خو د وسله والو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې 8200 افغان ملکي وګړو ته مرژو بلاوخته. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې راغلی چې په دې شمېر کې 5423 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یایونامه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پړه پر وسله والو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یونامه مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکیل بللی دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده. د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت د دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت اګست و چې د دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 303 شپته نور پکې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو هم د ازادي راډیو فیسبوک او هم زموږ ویب سایټ ورتلای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومي اوریدلې تکرار هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د حزب اسلامی افغانستان په لسګونو غړیو چې په خاطر دی د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامی افغانستان غړي وو ګډون کړی وو. د دې شورا مشر جمعه خان همدرد ویل چې د یادې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت کول دي. تفصیل خانومت سیندرا کوي.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وايي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوی کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې را خپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامی افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمی، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان نظر هم ولري، خو دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی. خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
لکه کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو، دا
شورا منگ جوڑا کڑے ہوا اتحاد شورا ہائے حزب اسلامی دیکھے دا افغانستان شمولا سیاسی قومی جہادی بدنی دی در سب مشر دے
دا پداس حال کې د چې د عبدالحادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامی افغانستان هم په جلا توګه فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان یو برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغېز به ونه لري.
او د کندهار اوسیدونکو د حلقوي سړک ته جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه اوسیدونکو وایي شاوخوا اولس کلونه کېږي چې د دې ښار د شمالي او سویلي یا حلقوي سړکونو ته جوړولو ژمنې ورسره کېږي خو پوره سوي نه دي. هغوی وایي لامدې عمله نه یوازې د ښار سړکونه خراب سوي دي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
محمود د جارو ماشین په واسطه خپل دکان صفا کوي. د دو دکان او کور په کندهار ښار کې د شمالي بای پاس پر څنډه دي او هر ورځ دکان تر 15 ځله ډیر هم د دوړو او خاورو څخه پاکوي. د دغه سړک چې د محمود دکان ور باندې پروت دی د فرعي بای پاس یا حلقوي سړک په توګه کار ځنې اخیستل کیږي چې د باروونکو موټرو د تګ راتګ له امله کاندو کفر سوی. محمود ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سړک هر ورځ سلګونه لوی او کوچني موټر تیریږي چې له امله خلک په دوبي کې له دوړو او په ژمي کې د باران د اوبو او خټو کړیږي. دی وایي د سړک د خرابوالي له امله خلک نه یوازې د موټرو له درنو ژغونو په تکلیف دي، بلکې د دوړو او ګردونو له لاسه په تنفسي ناروغیو اخته سوي.
سره کورونه مشان پر چبه کې مونټروانان ته وین کړی دي. موږ ورسره راځو ماشان وروره مده باندې نس پر وتل چې پریز وروره سره خلیوند خارو دکې تکانو د خارو دکې وروره ولا دوه نستل کړی چې به خیر د کار استګي وروره جوالونو ثوال جوالونو د دې تر بي د لاس جوالونو در چاکو نه کړی دي. دا څنګه سره پیش کړی دي وروره نو ولا وروره حکومت کول کړی دي و میش باید در جوړو دې میش باید در جوړو وروره اغه ولا کیڅ صفاسی.
محمود وای د سیمه اوسیدونکو په وار وار دغه سړک ته جوړولو لپاره احتجاجونه کړي او له چارواکو سره مخامخ کتلی خو چای هم تر اوسه ژغ نه دی اوریدلې. د بای پاس سړک د سیمه د اوسیدونکو ترڅنګ په خپل موټر چلوونکو هم دغه سړک د خرابوالي لامل له ستوند سره مخامخ دي. دوه تنو موټر چلوونکو احمد الله او نیدا محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک دومره خراب دی چې هر ورځ ور باندې لبار څخه ډک موټر چپکیږي چې هم یې موټر چلوونکو ته او هم یې د مالونو مالکینو ته درانه زیانونه اوړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه سړک جوړ کړي.
نو بای پاس هغه سړک ډیر خراب دی، دلې موټر چپسوي یا زابر ته لیدلې لار باندې موټران خو نو تقریبا اوس بیربار دي. د موټرانو دوه بیا پر جې صاحب باندې د بای پاس د ایلمن موټران دي، د فرا موټران دي، خپل د کندهار موټران دي، د نیمروز موټران دي، ایرات موټران ګرد پر دایو بای پاس دي. دا چې یو موټر ودریږي دلته ته فکر وکړه چې څونه موټر هم شاته جې خواته واخواته ولاړې. بای پاس ډېر خراب دی، موږ غواړو چې جوړ شي. یو څو وساس
کندهار بای پاس خو ډېر خراب دی، غم یې هم څوک نه خوري. دلته ټکرونه کیږي چې موټران د ښار دورایي څخه تر بای پاس پورې راځي. یارې دلته یو سات وخت پر دې لګیږي په درشه یا موټر چپوي یا بدوي.
په دې ورستیو ورځو کې له کابل څخه د فوائد عامې وزارت یو تخنیکي پلاوی کندهار ته راغلی او د دغو دواړو مهمو سړکونو شمالي او جنوبي بای پاس د سروې چارې پیل کړې. په دې اړه د کندهار د فوائد عامې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ښار د شمالي او جنوبي بای پاس سړکونو اوږدوالی 80 کیلومتره دی چې اوس مهال د سروې چارې پیل شوي. هغه زیاتوي چې د ولسمشر تر منځوري ورسته به دغه سړکونه په څلورو پړاوونو کې په پاخه او بنسټیزه توګه جوړ شي.
مګا هغه ماستر پلان سلرو ماستر پلان موجود ده، اما رئیس جمهور لخوا امضا سوی نه ده. تر څو رئیس جمهور امضا نه کړي هغه کې مګا تطبیقات نشو کوي. مګه فقط سروي صلاحيت لرو او د ډیزاین صلاحيت لرو او د قرارداد سمګه هر وخت جوړ کو د به خاروالي ته تسلیم کو. هر وخت مګه د ماستر پلان امضا سي بیا مګه کوي سغه بای پاس جنوبي او بای پاس شمالي ته سروي ټیم راو غوړ او د کار تر سره
د یادول ورده چې چارواکو تر دې وړاندې هم د دغه سړکونو د جوړولو شمنې کړي خو پر سوي نه دي. د بای پاس سړکونو نشټوالي د دې لامل سوي چې د کندهار ښار سړکونو ته د باروډونکو موټرو د تګ راتګ لامل درانه زیانونه واوړي.
دوستانو د کندهار د اوسیدونکو غوښتنې خو مو واورېدلې. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازې واورئ. زموږ خپرونه لا هم ادامه لري، 19 پروګرامونه مو وروسته دي، خو اوس په کابل کې 4:30 بجې سویلې یو ځل بیا د صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش وایي په سیمه کې هر ډول ناسم چلند په افغانستان کې د سولې پروسه له زیان سره مخ کولای شي. د دې خبر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وښوده چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي. د سرور دانش اشاره د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو وژنې ته وه. ایران ویلي چې امریکا به دغه کار کلک غچ واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 94% مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته وراوړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې دي. دوی د ځاځي آریوب ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې عملیات کړي او دغه اندازه چرس او وسلې نیولې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولې وو او د کربلا او نجف ښارونو ته لاریون وغځاوه. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. هغه دا خبره بیګا په فلوریدا ایالت کې وکړه. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او توند بادونه پیل شوي دي. نن د دوو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې ورسره د وژل شویو کسانو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونه او خټینو اوبو لږ تر لږه 3-5 تنه وژلې دي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. سپورتي خبرونه به ناجیا صفی وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو نن په سویلي افریقا کې د نړیوال جام سیالۍ لپاره د چمتووالي په هدف د دویمې ورځې تمرینات کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینات د جنوري تر 14 نیټې پورې دوام کوي. نوموړي وویل چې افغانستان به په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کوي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2000 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي. د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، کاناډا او متحده عربی اماراتو لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي بایومیټریک کوي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک دغه پروسه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د اسان خدمت شبکې په مرسته ترسره کیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د هاکي، زورخانهي، کبدي، کیوکیشن، کراټه او بدمنتون ورزشکاران بایومیټریک شوي دي. د دوی په وینا د دې پروسې له لارې به لوبغاړي مشخص او شفافیت رامستشي. او د انګلستان پیاوړی لوبغاړی هری کین د لوبي پر مهال د ټپ له کبله له تاتنهام فوټبال لوبډلې بهر شو. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې دغه لوبغاړی به د دوو اونیو لپاره په لوبو کې حضور ونه لري. هغه په سینټ مری کې د ساوت منتون لوبډلې په وړاندې یو د 0 په مقابل کې ټپي شو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خره غلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساختساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بوده آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساختساز مقطعی قسمان به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی، وقتی که شما می‌بینین، ما فکر می‌کنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان. متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان‌های شهری و قانون، ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواهند سوء استفاده بکنند از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسانه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما ای که من یاد کردم، از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، ای گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، من هیچ شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایر ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا و چه است و ایر ارجاع نمیکنه به نهادهای عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سرانوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
استاس و اقدامات د خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کړي کده سی دو درې بیلګې وست؟
دموګه عمل یقنواس په دغه اخر کې صورت نیولې ګوري کمیسیون ته رسیدګ په تخالفات شری او ساختماني یو غټه کمیسیون درې سه بجو په هدایت باندې ایجاد شوه دغه 309 نفری قطعی چې د شاروي لپاره گزارش ورکړي دغه ایجاد شوه کنه دلته هر ورځ پسلها او شکایت شوم ترازی هغه باندې اجرات کیږي او توقف ورکول کیږي هغه تخالفات خو بیا هم دغه نو نسکاله چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبره چې په اورس یا د اورس کې دغه متوقف ورکړ شي
سرفراز صاحب یو بل شکایت چې خلک کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي هغه ستاسو د نواحي او ځینو نور ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم له هټۍ څخه له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي پیاده روونه بند سوي دي سړکونه بند سوي دي او د ترافیکو د مشکل رامنځته کړي یو علت هم دا دی دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي
دغه یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي کنه نو دوی مجبور دي د دوی د لاسرولو لپاره ورسی سړک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجود ده نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي خو دغه وخت نیسی موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سرویشو رو ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې دغه معلومدار وخت نیسی چې اساسي لار ورته موندل شي
څومره وخت غواړي نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم اقدامات پیل کړي کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنې بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی دریم شاروال راغلی دی هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکې باندې
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم هغه چې هغه څه د موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی
آقای شاروال آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من هر روزی که ما میاییم و میریم در هر مجلسی که میریم غیر از سروی هایی که داریم به نواهی که میریم پلان هایی که مطرح میشه شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید نقشه ما را در نقاط مختلف شهر میبینید
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است کجاها بند است از کجاها جالی است سر جویچه ها نیست توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده در کجا پس گذاشته شده چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین
ببینید یک چیز من به شما بگویم شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنید فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه رو پاک کنید کانال ها جویچه ها ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه شما سرک ها رو میبینید پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم ده بالای هر جویچه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم اینو شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه با تخلفات که تخلفات زیربنایی تخلفات محیط زیستی تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه شاید شما در جیان باشین چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی کمپانی کمرای آرس کار میکردن ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسب رو گزارش بدن وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است مردم باید احساس مسئولیت بکنن اینو به ما خبر بدن
ایستگاوی جوری سیوی دغه ایستگاوی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی او دغه راز د غرفو دوست پنه دروازه هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي ستاسو اقدامات سی
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه په داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو لکه د ایستګاه سرک او مراقبت هغه شهر وزارت محترم د ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي پالیسیګان جوړ کړي او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې د ایستګاه او تاسیسات استفاده وکړي مثلا باید پابلیک ترانسپورت ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي اوس هغه تاسیسات جوړ شو خو وزاد ترانسپورت روس پوری نه د توانې دل چې پابلک ترانسپورت سیستم جوړ کی، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کی چې دوی راسي او دا سیستم فعال سي. دوی زه فکر کوم چې دوی لخوا باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک د قانون مسله د چاغم شینواری صاحب ته رئیس ترافیک شوه، باید دوی لخوا پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او د رئیس جمهور د یو سل شپاړسم فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسي. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده. بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي، نو موږ قوانین ستا ان شاء الله اجرات کو ده.
صرف فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې. آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است. هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالش های نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس‌ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمه که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت این وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگرا چی باشن، یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمد شما گفتین که روزی که شما میبرین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاط رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا له زورواکان سره مخامخ یې په کابل ښار کې پیو ډول سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
په کومه سطح دي د زورواکان؟
دغه مشکل پوښتنه ده. پوسی خو بیا یو مافیایی جو په خصوص په سخت ساز کې جوړ شوی. معمولا نه غیر قانونی اجرات چیږي، غصب چیږي، یو عاجز سړی نسی کوي چې هغه وکړي. معمولا یو څوک کې چې حتما نفوس لري، پیسې لري، په مقام کې کار کوي. زه نسم کوي چې په جزئیات درته وایم، متفق ولا خپويږي. او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دا تخلف په مخه بودريږي، نو تاسو مخامخ کیږي. دا غټ چالش د مال لپاره هم ده، مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې به هم دا وسی.
ډیر مننه سرفراز صاحب.
سلامت اوسئ.
تشکر.
تشکر. شو زنده
باشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لې ویونې وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د ځانګي خبرونه اوریدو تر بولم. دا اونې په انلاین کاروبار غږیږو او وابهوري چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي. او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
که یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زلیمه هدی وړاندې کوو. په پیل کې راپور لرو چې همایون هوا دی وړاندې کوي.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو
پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دوی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي تر څو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه تر رسیدل څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنې هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېر یې په افغانستان کې نشته. په کار ده چې بانکونه دغه سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپلې پیسې ترلاسه کړي. په اوسني ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره اوږده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندي څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ داسې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې له دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټوئیټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټول مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي هغوی یوازې پیپال کاروي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري